دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو ز اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان خبرونه واوري د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د لسو وزارتونو د پاره کاندیدان معرفي شول د ارګ ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د لسو نوماند وزیرانو په معرفي کېدو سره د حکومت کابینه تکمیل شوه انور الحق احدی د کرنی او مالداری فضل احمد مانوی د عدلی محب الله سمیم د سرحدونو او قبایلو نور رحمان اخلاقی د کډوالو او ستنیدونکو بشیر احمد تیانج د کار او ټولنیزو چارو معصومه خاوري د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي نصر احمد غوریانی د سوداګری او صنعت عباس بصیر د لوړو زده کړو سید سادات منصور نادری د سولې او قدرت الله زکی د ترانسپورت د نوماند وزیرانو په توګه معرفي شوې دي د سوال کېږي چې د غلاس نوماند وزیران د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس ډاکټر عبدالله لخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ته معرفي شوې دي تر دې مهاله دغه وزیران د حکومت لخوا ولسی جرګې ته نه دي معرفي شوي او د ولسی جرګې غړي د وړي په رخصتې تللې دي بل پلو عبدالله وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا ایجاد د دې شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی د ملي مصالحې د عالی شورا په لامه کې د ډاکټر عبدالله د قوله ویل شوې دي چې دا د ولسمشرۍ د فرمان ایجاب نه کوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ورځ په یو فرمان کې د وڅل وختو کسانو نومونه ملي مصالحې عالی شورا ته لیږلي ول او یو ونی وخت ورکړی و چې د لست نهایی کې په دې لست کې پخوانی جهادي مشران او د میرمنو د سازو ترڅنګ د افغانستان د سیاسي څیرو نومونه هم پکې راغلي ول د پروان سیمایي چارواکي وایي د 15 ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې ولایت کې د سیلاب ځپلو د پیدا کولو عملیات روان دي د پروان د ولایت ویان دي وحیدې شهکار امریکا غاک ته وویل چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 140 او د ټپیانو شمیر 102 درجو تنو ته ورسېده هغه وویل چې د دغه طبي پیښې زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي میرمن شهکار زیاته کړه چې اوس هم ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې د پاتې جسدونو د پیدا کولو لپاره په عملیاتو بوخت دي دا چې څومره کسان به تر خاورو او ورانه لاندې وي څه نه شو ویلی خو احتمال لري چې یو شمېر لا هم پاتې وي په پروان ولایت کې تر خاورو او ورانه لاندې د پاتې کسانو د راستلو عملیاتو لویه برخه کې د افغانستان دفاعي ځواکونه برخه لري حکومتي مامورین وایي د پکتیا د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو شمیر ولسی پاڅونوال او سرحدي پولیس وژل شوي دي د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل امریکا غاک ته وویل چې دغه برید چې تیره شپه د ولسوالۍ په ډاک سیمه کې د ولسی پاڅونوالو او سرحدي پولیسو په امنیتي پوسټه شوی لږ تر لږه دوه ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس پکې وژل شوي دي او درې پاڅونوال ټپیان دي خو یو بل سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل چې د تیرې شپې په برید کې شپږ ولسی پاڅونوال او پولیساتون کې ځواکونه وژل شوي دي او یو بل کس ټپي دی د برتانی حکومت وایي د دغه هیواد په سویل کې د درې تختول شوو افغان ماشومانو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي په کابل کې د برتانی سفارت نن ویلي دی چې د بلال صافي ابرار صافي او محمد یاسین صافي په نامه ماشومان چې د 5 او 3 کلونو په عمر دي د اگست میاشتې په شلمه نیټه د لندن په کولستن سړک کې د خپل کور څخه وتښتول شول سفارت په دې اړه په ویلمی کې ویلي دی چې دغه ماشومان د خپل پلار عمران صافی لخوا تښتول شوي دي بیان وایي چې عمران صافی د افغانستان د خوځیتوي چې د پاکستان سره اړیکې لري د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیرن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د عربی متحده اماراتو حکومت سوریې ته د کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر طبي سامان آلات لګلی دي د سوریې د سره صلیب ادارې په ویلامې کې ویلي دي چې په موادو کې دارو درمل د تنفس مصنوعي آلې یا وینټیلیټرونه او د میکروب د وژلو مایات شامل دي د غمرسونو وړاندې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید النهیان د مارچ په میاشت کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې نه ورسته د لومړیزل د پاره په ټلیفون کې خبرې کړې وي کاغلی نهیان د سوریې جمهور رئیس ته ډاډ ورکړی و چې د کورونا ویروس سره په مبارزه کې د سوریې د ولس لاسنیوی کوي سره لدې چې عربي متحده اماراتو د سوریې سره د 2 کلونو لپاره سیاسي اړیکې پرې کړې وي خو په 2013 کال کې هلته بیا خپل سفارت پرانست د سوری حکومت ویلی دی چې په دې هواد کې 2003 کسان د کورونا په ویروس اخته شوی دی او 109 کسان مړ کړي دي. د اسرائیل نه لومړنی تجارتي پرواز نن د شنبه په ورځ عربي متحده اماراتو ته وشه. د اسرائیل د ملي هوایی شرکت په دې پرواز کې چې د تل ابیب نه د ابوظبي ښار ته مستقیم پرواز وکړ، د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او ستر سلاکار جیرډ کوشنر او د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم ناست وو. دا وروسته تر هغه چې د امریکا په منځګړتوب عربي متحده اماراتو او اسرائیل د بشپړ سیاسي اړیکو په عادي کولو موافقه وکړله، لومړی ځل دی چې یوه تجارتي الوتکه په مستقیمه توګه د اسرائیل نه عربي متحده اماراتو ته پرواز کوي. د اسرائیل د هوایی الوتکه د سعودي عربستان د هوایی قلمرو د لارې عربي متحده اماراتو ته تللې او دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یوه الوتکه د سعودي د فضا نه تیریږي. د فرانسې جمهور رئیس د لومړي ځل لپاره عراق ته رسمي سفر کوي. په بغداد کې حکومتي سرچینو د AFP خبری ایجنس ته ویلي دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانیول ماکرون به د چهارشنبه په ورځ د عراق د صدر اعظم مصطفی الخادمی سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د غربي هیوادونو یو جوګپوړی چارواکی د عراق د صدر اعظم سره ګوري. حکومت ویلي دی چې ښاغلی ماکرون به د عراق سره خواخوږي څرګندکي او د یو شمېر سیاستوالو سره به هم وګوري. د عراق حکومتي چارواکو دغه سفر تایید کړی دی، خو د ښاغلي ماکرون د دفتر تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټیډیو نه اوریه. د هند پوځ نن د دوشنبه په ورځ په چین تور لګولی دی چې د سرحد په هغه سیمه کې بیا پارونکې اقدامات کړي دي چې د جون په میاشت کې د دواړو هیوادونو پوځیانو پکې جګړه وکړله او 40 هندي عسکر پکې بوجل شول. د هند دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چین پوځیانو په سرحد کې د اوسنی وضعیت د بدلولو لپاره پاراونکي نظامی اقدامات کړي دي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په اعلامیه کې دا هم نه دی ویل شوی چې آیا د پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده او کنه. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا په ویروس اخته شوو کسانو شمیر د 6 میلیونه نه واوښته. چارواکي وایي چې تر دې دمه د کورونا ویروس له کبله په امریکا کې شاوخوا 103,000 کسان مړه شوي هم دي. د کورونا ویروس تر بل هر هیواد ډیر کسان په امریکا کې مړه کړي. چارواکي وایي د کورونا د پیښو د زیاتوالي علتونه لوی غونډې او پروګرامونه دي. د آیوا په ایالت کې پوهنتونونه او ښوونځي پرانستل شوي دي او په جنوبي ډکوټا کې ډیر خلک د موټرسایکل ځغلولو یوې سیالۍ ته راټول شوي وه. څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د همدې کال تر پایه پورې به د کورونا د ویروس واکسین تولید کړي. د رویټرز خبری ایجنس وایي چې د امریکا په لویې وچه کې له متحده ایالاتونو وروسته برازیل، پیرو او چیلي کې هم ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په نورې نړۍ کې بیا په هند کې ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. هلته د چارواکو په خبره تر دې دمه 3.6 میلیونه خلک په دې ویروس اخته شوي دي او څه باندې 4,50,000 نورې مړه کړي دي. او وروستی خبر دا چې په سودان کې حکومت او د ډارفور په لویدیځه برخه کې د یاغیانو ترمنځ د سولې موافقه وشوله. د موافقې په اساس یاغیانو ته د حکومت په سیاست کې استازیتوب ورکول کیږي او د هیواد په ملي امنیتي ځواکونو کې مدغم کیږي. یاغیان به همدارنګه اقتصادي او د جایداد لرلو حق ولري. حکومت ویلي دی چې د سولې موافقه د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د یاغیانو سره کړې ده. په موافقې کې همدارنګه ویل شوی دی چې د جګړو له وجې بې ځای شوي خلک به وکړی شي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټیډیو نه واورېدلې.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د سیاسي موافقې لمخې د مصالحې د عالی شورا ایجاد او جوړښت د دې شورا د مشر واک او صلاحیت دی، نه د جمهور رئیس. خود جمهوری ریاست مانی ویلی دی چې د مصالحې د شورا په جوړېدو د ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو سیاسيونو سره مشورې شوې دي. رحیم ګل ساروان راپورټ راکړی دی.
خپل د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر غری د فرمان په اساس د مصالحې د شورا له جوړېدو او تشکیل سره مخالف دی. ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دا د واک دی چې شورا جوړ کړي او د ولسمشر فرمان ایجاب نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د مصالحې شورا ترکیب باید ټول شمول وي او سیاسي او مدني جریانونو سره مشورې پیل شوي او د ورستي کېدو په حال کې دي. خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې د مصالحې د عالی شورا د جوړښت په سر له ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې کړې دي.
مصالحه ملي شورا یا عالی شورا په برخه کې د افغانستان حکومت ډېرې مشورې کړې دي د ټول سیاسي اړخونو سره، او د ولسمشر یوازنی هدف دا او تر څو یو ټینګ ملي او سیاسي اجماع رامنځته شي چې دا کار هم سوی.
ولسمشر غنی وړم ماخام د یو فرمان له مخې د مصالحې عالی شورا تشکیل کړه. په دغه تشکیل کې د یوې ښځې په ګډون و مرستیالان دي. د رهبرۍ د شورا د غړو ترڅنګ شپږ سروي غړي لري، نونس جهادي او سیاسي مشران، نه دولتي غړي او اته میرمنې پکې شامل دي. خو د دې شورا غړیتوب خواني ولسمشر حامد کرزي ونه مانه، حزب اسلامي هم رد کړ او جمعیت اسلامي هم له غړیتوب ډډه وکړه.
د مصالحې عالی شورا پولیس کې د افغانستان اسلامی جمعیت د مشر نوم شاملول په حق له دې ګوند سره هیڅ ډول سلا او مشورې نه دي شوې. په دې اساس جمعیت اسلامی ګوند په دې شورا کې ونډه نه اخلي.
خو سیاسي څېړونکو وایي له هم د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د سولې په تړاو یو اجماع وجود نه لري.
د افغان حکومت د سیاسونو ترمنځ او د حکومت نه بهر داسې مشخص همانګي تر اوسه نه دی شوی، یعنی دا ډیر وخت دوی پکې ضایع کړ.
د مصالحې د عالی شورا پاړه تازه چنجال په داسې حال کې راپورته شوی چې لا هم ولسمشي مانی د بندي کومانډوي عسکرو په خلاصون ټینګار کوي او وایي چې د حکومت د زندانیان د طالبان ژر خلاص کړي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
امیدواریان شته کوشونه روان دي، موږ ډیر زیات کار کوو. د افغانستان حکومت ټول په دې مصروف دي څنګه وکولای شو ژر تر ژره یو تاریخ د مذاکرات اعلان سي.
خو طالب پلو سیاسي سيړونکو بیا وایي چې حکومت په دې بهانو د سولې بهیر زندوي.
د افغانستان حکومت اوس نوې خبر راایستلې ده چې څلور ویشت کسه پیلوټان او کمانډویان دي هغه د امره خوش شي.
ولسمشر غنی تیر ورځ د شورا مراسم ته ویلی چې سوله د قدرت د ویش په معنا نه ده. ولسمشر غنی یو ور بیا له جمهوریت دفاع کړې و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د زندانیانو په تبادلې خبرې کړې دي. فرانسې د دریو طالب زندانیانو خلاصون سره مخالفت ښودلی و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقین قریب درینی میاشتې وروسته جمهور رئیس غنی د عبدالله له اړخه کابینې ته د لسو نومول شوو وزیرانو لست اعلان کړ. دا لست په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د مصالحې د عالی شورا د غړو په ټاکلو باندې د دواړو خواوو ترمنځ جنجالونه پیدا شوي دي. اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال د افغان حکومت د کابینې د پاتې نه وزیرانو او د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د ټاکلو او ولسی جرګې ته د باور ذرای د اخیستو اعلان وکړ.
اول محترم بشیر احمد تایانج د کار او ټولنیز د چارو وزارت د نوماند په توګه، محترم نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوماند په توګه، محترم قدرت الله زکی د ترانسپورت وزارت دونمان پتوګه، محترمه محسومه خاوري د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دونمان دي پتوګه، محترم انور الحق هدي د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت دونمان پتوګه، محترم محب الله سمیم د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت دونمان پتوګه، محترم فضل احمد معنوي د عدلي وزارت دونمان پتوګه، محترم نور رحمان اخلاقي د کډوالو او راستدونکو چارو وزارت دونمان پتوګه، محترم عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت دونمان پتوګه، محترم سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې دولت د وزیر پتوګه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پخلنې د ملي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د روان میلادي کال د مې په 18مه د سیاسي تړون لمخې د افغان حکومت د کابینې نیمایي غړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پاتې نور عبدالله لخوا ټاکل کیږي. د عبدالله لخوا ځینو نومان وزیرانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخالفت له امله د کابینې د بشپړېدو چارې اوږدې شوې. خو تیره ورځ د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د چارو لپاره د دولت د وزیر په ټاکلو د موافقې وروسته ښاغلي عبدالله ځنګړشي وزارتونو ته د نوماندانو د نومولو کار بشپړ شو. ټاکل شوی چې ځانوی نومان وزیران به په پارلماني چارو کې دولت وزارت لخوا ولسی جرګې ته د باور درای د خصو د پاره ورو پیژندل شي. اوس مهال ولسی جرګې غړي د دوبي پروت خطي وتللي چې د سومبلی په نیمه کې وبرته د جرګې ته ستنه شي. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غنی هیڅ یو وزیر هم ولسی جرګې ته د باور درای د خصو د پاره نه دی استولې. افغان حکومت وایي چې ولسی جرګې غړي چې د دوبي له روز خطي د جرګې ته ستنه شي نو نومان وزیران به د باور درای د خصو د پاره پارلمان ته ورشي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان ولسی جرګې ته د وزیرانو معرفي کول د قانون پر اساس د جمهور رئیس کار غني. حقوقي چارو کارپو سوفان میزباوی ولسی جرګې ته د وزیرانو معرفي کول د جمهور رئیس حقوقي مکلفیت.
پر دې راپرده چې د ډیر ځانګ کړای دا او د موږ د اوسنۍ اجرایي قوا په غیر مشروع توګه په سرپرستۍ حالت کې ده. دا یو د وسل لپاره یو نیک ګام ده چې د قانون د حاکمیت لپاره یو ښه خبر ده. خدای دې وکړي چې دا مسله رښتیا وشي او د دې ولسی جرګې د اغاز سره پیل دي. دوی دغه لست ورمعرفي
د جمهور رئیس غنی او د پخلین د ملي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د کابینې په جوړېدو د هوکړه په داسې حال کې شوې چې دغه دوه مشرانو ترمنځ د پخلین د ملي شورا د تشکیلاتو د اعلان لپاره د جمهور رئیس غنی لخوا په ورکړل شوي پرمان باندې یو ځل بیا اختلاف پیدا شوی او ښاغلی عبدالله د پرمان له لارې د شورا د غړو ټاکل د سره د شوي سیاسي موافقې خلاف عمل بللې. خو صدیق صدیقي ویلي چې جمهور رئیس د دولت په راس کې دی او د همدې له امله یې د پخلین د شورا د غړو د ټاکلو لپاره پرمان ورکړی. د حقوقي چارو کارپو سوفان میزباوی چې د اساسي قانون له مخې چې کوم صلاحیتونه جمهور رئیس ته ورکړل شوي دا بل چاته نشي انتقالېدلی. خو ښاغلی میزباوی چې جمهور رئیس غني ښاغلی عبدالله سره د قانون بهر سیاسي هوکړه کړې.
ولې رئیس جمهور دغه سیاسي هوکړه لیک له ډاکټر صاحب عبدالله سره کړی ده؟ په سیاسي لحاظ باندې اوس نو ولسمشر مجبوره ده چې هغه څه چې تفاهم کړی ده هغه عملي کړي. اوس که دا عملي نه عملي کوي یعنې په دې معنی چې بېرته موږ خدای نه خواسته له امله سیاست وضعیت سره مخامخ کېږو. سیاسي توافقنامې کې د ملي مصالحې شورا دغه لوړ رتبه کسان رهبري نه نیولې اجرایي کارمندان نور مامورین دا د رئیس د شورا مصالحې ملي د دې صلاحیت ده او د دې یعنی دا هغه څه ده چې مخکې له مخکې رئیس جمهور سره توافق کړی ده.
د پخلین د ملي شورا رئیس ویلي چې ژر به د دې شورا د غړو د ټاکلو په اړه خپلې سلا مشورې بشپړې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په خوز کې د خزو د حقوقو مبارزان وایي چې په دغه ولایت کې د معتاد خزو زیاتېدو اندېښمنې کړې دي. د روغتیا د چارو مسولین وایي چې تر اوسه یې په دغه برخه کې کومه سروې نه ده کړې مګر زیاته کړې ده چې د دې اړتیا لیدل کېږي چې اول معتاد خزې مشخص شي او بیا یې علاج شي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د خزو د حقونو فعالان وایي چې په خوست کې په نشه یي توکو د روغ د خزو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې باید مخنیوي ته یې پاملرنه وشي. زهرا جلال وایي یو شمیر ښځې لیدلې چې په نشه یي توکو د اخته کېدو کیسې یې ورته کړي. دالو دولت نه غوښتنه لري چې د غوښتو شمیر معلومه او د درملنې لپاره یې کار وکړي.
خدا خلک چې دی حال نشي ویلې. مثلا ځینې امکان لري په چرس روګ دی وي ځینې په اپین روګ دی وي خو تر اوسه پورې دغه د شیشه او ایریون دغه شیان هغه مانه ده لیدلې. دوی نه چې بیا ما پوښتنه کړې چې مثلا دا ولی دوی یا کوم خپلوان د لاسه ورکړی وي یا خپل کوم داسې شدید د درد احساس کړی وي د هغې له وجې دوی روږدې شوي وي دي بیا ځان نشي کنټرولولی.
څه موده مخکې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون پر نشه یي توکو معتادې ښځې په خپلو کورونو کې تداوي کولې خو مسؤلین وایي چې له رسنیو سره د ارقامو د شریکولو اجازه نه لري. د خوست عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري وایي چې تر اوسه یې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې.
د نفوس نیمایي برخه خویانې تشکیلوي. ممکن په دې برخه کې ستونزې موجودې وي خو موږ تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده کړې چې څومره تعداد موجود دي او یا څومره تعداد د مواد مخدر نه استفاده کوي. موږ اړتیا لرو ان شاء الله دا اړتیا به موږ د وزارت مقام سره شریکه کړو تر څو موږ وکړای شو په خصوص ولایت کې کور په کور یا هاوس ټو هاوس سروې وکړو چې که په دې برخه کې موږ چا سره همکاري کوي شو.
د ښځو حقونو د مدافع وکیلانو په وینا کورنۍ تاوتریخوالی اقتصادي ستونزې او د جګړو اغیز پر نشه یي توکو د ښځو د احتیاط عمده لاملونه بلل کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
تیره هفته د امریکا په بیلابیلو خارونو کې وروسته له هغه د نجات پرستی ضد مظاهره وشوه چې پولیسو د ویسکانسن د ایالت د کینشا په خار کې په یو تورپوستي ډزې وکړې او وی واژه. ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په راتلونکو ورځو کې کینشا ته سفر وکړي. برېښنا عمرخیل د دې خبر تفصیل لولي.
د جمهور غوښتون کې ګوند استازي دا ونه د شمالي کارولاینا په شارلټ ښار کې راغونډیږي چې په قوي احتمال ولسمشر ډونالد ټرمپ په رسمي ډول د خپل کاندید په توګه ونوموي، چې په خوانی مرستيال ولسمشر جو بایدن ته د نومبر میاشتې په ټاکنو کې ماتې ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ له خراب اقتصادي وضعیت او د نژاد پرستۍ ضد مظاهرو سره مخ دی. د کورونا وایروس په وړاندې د ده په اقدام هم نیوکی شوی چې لعملی تروسا یو سلو شپاک او یازره امریکایان مړ شوی دی. په اکثره ملی نظر پختنو کې دی له بایدن شاته پاتې دی، خو د دې سره سره پرون د سپینې ماڼۍ د دفتر مشر مارک میدوز د ولسمشر د دویمې دورې د انتخاب لپاره د ترامپ کاري اخلاق وستایل.
ولسمشر ترامپ نه یوازې هر ورځ ډیر ښه چمتو دی، بلکې د هر بل ولسمشر نه ډیر کار کوي چې ما تر اوسه څېړلې دي او یا مل وستل دي، چې تر دې ولسمشر زیات په بنسټیزو موضوعاتو او د زیارکښو امریکایانو لپاره ډیرې هلې ځلې کړې وي.
The hard working American people on Main Street.
په ورته وخت کې د ترامپ سیال جو بایدن تیر اونۍ په یو تاریخي اقدام کې د کالیفورنیا سناتور کامل هاریس د خپل مرستيال په توګه انتخاب کړه. کامل هاریس د یو ستر ګوند په انتخاباتي ټیکټ کې لومړی تور پوسته او هندي ولاسله خزه ده. د بایدن د کمپاین مرستيال مدیره کیت بیدنګفیلد وای د بایدن په ژمنو کې د دغه ملت درملنه هم شامله ده چې د کرونا د وبا په وړاندې مبارزه کوي.
جو بایدن به د ولسمشر په توګه وتوانېږي چې خلک سره راټول کړي څو با مفهومه بدلون راولي او هغو خلکو ته هوسا ژوند برابر کړي چې ورته اړتیا لري. د مثال په توګه د کوچنیو کاروبارونو کارګرو کورنیو ته چې زیانمن شوي دي.
د کنونشن په لومړی ورځ یعنی نن چې د جمهور غوښتونکو ګوند شاوخوا 306 دیش استازي په شارلټ ښار کې راغونډیږي، ولسمشر ټرمپ او مرسیال ولسمشر مایک پینس به هم د غونډې ته ورشي. د کنونشن ژوندۍ مراسم به نن پای ته ورسیږي او مجازي غونډې او ویناوي به تر پنځم به ورځې پورې دوام وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصات او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاټ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
ماینډ په دې خاطر خپل اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې د ګوزن نه وساتي او بچیان صحتمن راوړي. دوی وايي هغه ماشومان چې په خوشحال یا ګډشي اکثره ورسره مور پازابېږي. ګل رحیم نیازمن په دې حق له خندوز نه راپور شا کړی.
یوی مور خپل دو میشتینه ماشوم کلینیک ته راوړی. هغه پرونی کې کلک ته وکړې او صحیح کار کوون کې دغه ماشوم په خوله کې د پویو څاڅکی اچوي. صحیح کار کوون کې د ماشوم غومبوري د چپلاس په دوو ګوتو ونیول او د هغه په خوله کې څاڅکی وڅڅول. هغه میندې چې د خپل اولادونو راتلونکي ته پاملرنه کوي، دوی وایي چې که ماشوم ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي، له فلج یا ګوزن څخه به وژغورل شي.
پولیو څاڅکي د دې لپاره خلک ورکوي چې ماشومان فلج نشي، په آینده کې مور ته ورپغاړي تکلیفونه ورڅې په مور، او که چېرته ګډ شي یا هغه شي عامې د زړه درد یا مې نور پازابېږي. چې درې اولادونه مې د درې واڼو ته مې پوره پولیو څاڅکي کړي دي د 15 کلنې پورې، خو زیات تکلیف د مور پلار خو بار وځي، خو مور ته ورپغاړي چې ګوډی هم په تکلیف کې، نو هغه ډوډۍ خوراک تشناب ته بول د سډیر زحمتونه یې هغه ټول د مور په غاړه. یو بیا همداسې ماشوم ځورېږي چې دا وګوره نور روغ دي، زه داسې په تکلیف کې یم، مور مې او پلار مې راته دا واکسین کړی وی، نو زه به هم اوس روغ ګرځېدلی.
اکثر میندې وایي چې مور باید د خپلو اولادونو صحت ته پام وکړي، ځکه چې د ګوزن وهلي ماشوم ټوله سختي مور ګالي او پرې ځورېږي. خو ډاکټران هم کورنیو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان له فلج کېدو وژغوري. ډاکټران وایي چې د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره لازمی ده چې کورنۍ سالم اولادونه ولري او هیڅ انسان د بل د اوږو بار نشي. ډاکټر نجیب الله شاکر په خپل ماینه خانه کې هم له میندو تپوس کوي چې ماشوم یې واکسین کړي او کنه. نو موړې مور او پلار ته توصیه کوي چې له 15 کلنو کم عمر ماشومانو ته باید د پولیو څاڅکي ورکړل شي چې له ګوزند څخه وژغورل شي.
پولیو یو د هغو امراضو څخه ده چې تداوی ناممکنه ده او د وایروس څخه خپریږي. ټول هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه عمر کمې په دې ناروغي اخته او تر اخر عمر پورې جزر ویني او کړيږي، نو د والدینو څخه مې خواست ده چې ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي هر ځلې واکسین کی او دوی ته دوه قطرې واکسین ورکړي او د هیڅ قسم خطر احساس و نه کړي. هغه خبرې او ویناوې چې خلک د واکسین په باره کې کوي د توابت د نگانه ټولې غلط او بې مفهومه دي.
ډاکټران توصیه کوي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره فکر منوي او د سالم صحت لپاره یې هغوی ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي چې سبا یې اولادونه د کورنۍ د وګو بار نه وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر دی ګړندې شي. دوی وایي په ولسوالیو کې د تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حکله نور تفصیل راکړی دی.
په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو ویش شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې پیل شوی، خو د خلکو په وینا د بهیر ورو پر مخ ځي او غوښتنه یې دا ده چې د امکاناتو په ډېرېدو سره د ګړندی شي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي سلیمان خیل وایي چې د خپلې کورنۍ ټولو نارینه او ښځینه غړو ته برېښنایي تذکرې اخلي، خو زیاتوي چې بایومیتریک او نورې چارې سستې روانې دي. هغه برېښنایي تذکرې خورا مهمې بولي.
دا شیان خو ډېر اندازې نه زیات ضرور دي په هره دنیا کې، ځکه چې هلته لاړ شي کمپیوټري سیستم د ټوله دنیا کې کمپیوټري سیستم چلیږي او ټول فامیل ته زه تذکرې اخلم چې ټول فامیل د ما تذکرې ولري، زه دې ته ضرورت لرم.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو ویش د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې پیل شو او د تیرو څه باندې دوو کلونو په تیرېدو سره اوسمهال د هیواد په اکثریت ولایتونو کې دا تذکرې پر خلکو ویشل کیږي. د ګردیز اوسیدونکي احمدالله احمدی له آشنا راډیو سره په خبرو کې د دغو تذکرو د ویش پر مسؤلینو نیوکه وکړه چې ګوندې پر خزینه والي تذکرو د ویش لپاره یې د ځانګړي ځای اسانتیا نه ده برابره کړې.
خلک ډیر زیاته لیواله دي چې خپل بچیانو میرمنو ته تذکری واخلي، خو چې موږ ولیدل دی هغه سټاپ هم نه پر کړی. مثلا خدینه کارمندان نشته چې خدینه ته تذکری ورکړي، هغه سټاپ کم ده. نو زموږ غوښتنه په دغه برخه کې دغه ده چې کارونه چټک سي او یو بل دفتر په مرکز ګردیز کې پرانستل سي تر څو ولسوالیو هم خلک راځي او په مرکز کې خلک ډیر زیاتی ګڼه ګوڼه زیاته ده.
په همدې حال کې یو شمېر نور خلک دا غوښتنه لري چې په ولسوالیو کې د هم ورته د ویش زمینه مساعده شي. د دوی په وینا د ولسوالیو زیاتره اوسیدونکي د ولایت مرکز ته د تذکرو اخیستلو لپاره د تلو وس نه لري.
او هغه خلک مثال لکه متقاعدین دي، غواړي مثال خپل تقاعد واخلي، نو دا په دغه خاطر باندې الکترونیکي تذکرې ته باید دوی مراجعه وکړي چې دا یو طرزالعمل ده په خپله باندې.
تر اوسه په پکتیا کې په زرګونو خلکو برېښنایي تذکرې ویشل شوې او دا شمېر ورځ په ورځ ډېریږي. په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو د مرکز مشر محمد اصغر صدیق یار ومنله چې د ویش امکاناتې محدود دي، خو وی ویل چې په دې اړه د کابل سپارښتنه ترلاسه کړې ده.
پلان کې لرم دغه دوه میاشتې کې به ان شاء الله رحمان چې ډېر کوشش وکړو چې یو بل مرکز هم تاسیس کړو د بلند منزلو په ساحه کې، چې یو خو د خلکو مشکل ځل حل شي او بل د بیروبار هم لکم شي. نو موږ د ادارې عمر یو مسیج ترلاسه کړی و دوه مرکز د موږ د پکتیا د پرمنځوره شوی.
د څېړونکو په وینا برېښنایي تذکرې د ښې حکومتوالۍ بنسټ تشکیلوي او له همدې عمله حکومت برېښنې تذکیرو په مټ نه یوازې خلکو ته په خپل وخت خدمات ترسره کولای شي، بلکې د امنیت په ټینګښت کې هم خورا مهم رول لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.